د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې د دې خبرونه کوربه به اجمل اندوی خو له هغه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وایي له دې رادیو سره د مالي مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته لویه ډالۍ وي. ښاغلي کاپوس دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو ایس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شو چې پکې ویل شوي د کانګرس لخوا په تصویب شوي بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي رادیو سره مالي مرسته بنده شوې ده. د رادیو عمومي رئیس په خپل بیان کې ویلي چې له 15 کلونو فعالیت وروسته د رادیو بندېدل به ایرانی ملایان د چین کمونست ګوند او په مسکو او مینسک کې مستبد مشران په جشنونو ولمانځي. کاپوس زیاتوي چې دا رادیو د تاریخ په اوږدو کې له پیاوړي دوه ګوندیز ملاتړ څخه برخمنه وه او د هغې له موجودیت پرته به نږدې 50 میلیونه خلک د امریکا او نړۍ په اړه حقیقت ته لاسرسی بې برخې شي. یو ای سی جی ایم د امریکا یو خپلواک دولتي اداره ده چې هر اونۍ په نږدې 500 ژبو شاوخوا 301 میلیون خلکو ته د خبرونو او معلوماتو پر خپرولو څارنه کوي. د ازادۍ رادیو د امریکا غاګ د ازادې آسیا رادیو د کیوبا د خبرونو اداره یا رادیو مارتي د منځني ختیځ د خبرونو شبکه او پرانیستي ټکنالوژي د غرسنیو په ډله کې دي چې یو ای سی جی ایم تمویلوي. داخل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پروند امنیت شورا پر ویپان خبر شو ویل شوی دی چې د وړاندې شوی پریکړلیک د مسودې لمخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور لمخې د دې پریکړلیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بلوچ بلتون پال ادعا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پوځ د بسونو پر یو کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ په نوم د بلتون پال ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولای ویلې دي چې په دې کاروان کې 8 بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له مهات سری ورسته ټول ټال نوی تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لواله خوشوي دی. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. اوکرایني او روسي ځواکونو تیر شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حمله ته دوام ورکړ چې په پایله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اوښتي دي. د حمله داسې مهال کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د اوربند ټینګولو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکرایني چارواکي وایي چې په دنیپروپتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې یوه اویا کلنه ښځه وژل شوې او په چرنهیف کې د بي پیلوټه الوتکو په برید کې د یوې 15 پولیسي ودانۍ دوه پاسني پورونه ویجاړ شوې دي. خو د دې حملو د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. بلخوا د روسیې د بلګورد سیمې د سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف ویلي دي چې په ګوبکین ښارګوټي کې یو شخصي کور د اوکراین د بي پیلوټ الوتکو د لګېدو له کبله اور اخیستی دی. په عین حال کې په داسې حال کې چې د روسیې له کورسک سیمې د اوکراینی سرتیرو د ایستلو لپاره د روسیې د پوځ هلې ځلې دوام لري، اوکراین پرون د روسیې هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کلا بند کړي دي. او ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دنیرو په یو نوي فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي. دنیرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده، د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوو اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي. د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 لسیزه کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوو اصلي مشرانو فرانک کوستلو او ویټو جنوویز ترمنز د سیالی رښتینې کیسه رانغاړي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو دوستانو ستړي مشي، ترشنه اسمان لاندې د دیونی په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې پر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران سربیره د سیمې او نړۍ په هیوادونو لکه په تاجکستان، ترکیه، اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه په جرمني آن د امریکا په متحده ایالاتونو کې پر کډوالو په ځانګړې توګه پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي. په لویدیځ کې ورځ په ورځ داسې حکومتونه رامنځته کیږي چې له کډوالو سره چندان د نورو حکومتونو یا د پخوانیو هغو په څیر علاقه مند نه دي. همدارنګه د سیمې هیوادونو هماغه پالیسۍ چې لسیزې وړاندې یې درلودې او کډوالو ته یې په خپله خاوره کې په آسانۍ سره ځای ورکوه، لکه پاکستان کې په میلیونونو کډوال پرته له کومې ستونزې میشت وه، همدارنګه په ایران کې په میلیونونو کډوال میشت وه، هغه پالیسۍ اوس سختې شوې دي او د میاشتو او اونیو خبرداری بیا بیا ورکوي. افغانان چې له لسیزو راهیسې کډوال دي، د لسیزو په تیریدو هم د دوی د کډوالۍ یو کډوالۍ ته د مجبورېدو پروسه پای ته ونه رسیده. دا ټول هغه څه دي چې پوښتنې راولاړوي چې په لومړي قدم کې ولې افغانان پرله پسې له کډوالۍ نه راستنېږي، په تیرو څو پرله پسې لسیزو کې ولې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته له خپل هیواد نه د دوی کډوالۍ دوام کوي. علتونه یې جګړې، نامنی، غربت، اقلیمي بدلونونه دي. په نړۍ کې ولې د کډوالو په وړاندې قوانین سختېږي؟ د بشري حقونو او همدارنګه د کډوالو د حقونو روایات او په نړۍ کې شته قوانین په دې اړه باندې څه وایي؟ آیا څوک شته چې په نړۍ کې د کډوالو د قوانینو او د کډوالو له حقونو دفاع وکړي او هغه هیوادونه چې د کډوالو له حقونو سرغړاوی کوي هغوی اړ کړي؟ دا ټول موضوعات دي. په عین حال کې به په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو په وضعیت هم در سره بحث کوو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغان لیکوالو د ستراتیژیک مرکز د رهبری غړی نثار احمد کریمزه، د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څیړونکو محمد ابوالاحرار رامسپور، په پاکستان کې میش افغان خبریال ظاهر بهان، په جرمنی کې میش د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلیمی. ټول ته خرغلاست وایم په دې خبرونه کې. لومړی تر څو پوری چې زه مطمئن کیږم چې نور ملمانه را سره وصل دي، زه به له شبیر سلیمی نه پایل وکم. ښاغلی سلیمی، خبرونه ته ستړی مشي، تاسو په وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړې توګه په جرمني کې تر انتخاباتو وروسته د افغان کډوالو په وضعیت کې څه بدلون نه وینئ؟
آن صاحب سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه د بلنې په خاطر باندې. متاسفانه لکه په اول کې چې تاسو وویل، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول وضعیت دی، هغه که جرمني دی، امریکا ده او نور یا نور اروپایي هیوادونه دي. اما له انتخابات څخه وروسته هغه لومړي توافقونه چې بیرون ته راغلي دي، یعنې تر اوسه په جرمني کې هم دولت نه دی تشکیل شوی، ائتلاف هغه دوه ګوندونه دي چې په لومړیو خبرو باندې لګیا دي. د هغې خلکو لومړۍ خبرې دا غوې متاسفانه چې دوی به په د کډوالو مخه نیسي، خصوصا هغه کډوال چې دلته یې په وروستیو کې جرمونه کړي وو، هغه چې متاسفانه افغانان وو. دوی لومړی توافق په دې باندې شوی و هغه کسان، هغه افغانان چې دلته په جرمني کې فرعي خوندیتوب لري، یعنی یو ډول د استوګنې اجازه د فرعي خوندیتوب، هغه په غوی باندې به د کورنۍ د غړیو د راوستلو پروګرامونه بندوي، او د دې ترڅنګ به د کورنۍ د غړیو راوستلو پروګرامونه جرمني ته متاسفانه دروي. ځینې پروګرامونه د په ایالتي بڼه باندې دلته په جرمني کې و چې متاسفانه هغه به د 2024 او 2025 کال تر اخره پورې ټول بند شي، تر اوایلو د 2025 پورې، او نور به دوی دغه پروګرامونه نه فنډ کوي. نو متاسفانه دغه هغه لومړۍ پایلې وې د ټاکنو چې دلته په جرمني کې د کډوال په ژوند باندې تاثیر درلوده. دا چې وروسته څه پیښیږي، وروسته څه کوم بدلونونه راځي، دغه لپاره ممکن لا ډیر وخت وي، ځکه تر اوسه دوی په ډیرو عادي شیانو باندې توافق ته رسېدلي دي چې دوی د دوی په نظر باندې دغه د کډوالو وضعیت دی او د کډوالو لپاره هغه سرې کرښې ایستل دي. نو دا چې وروسته به کوم توافقونه راځي، وروسته به کومو مسایلو باندې دوی سره همغږي کېږي، نو په هغې په اړه به معلومات وروسته راشي.
ډیره زیاته مننه خغل سلیمی بهان صاحب را سره ظاهر بهان چې یو افغان خبريال دی د پاکستان را سره وصل دی. خغل بهان په پاکستان کې دی افغان کډوالو دی وضعیت په اړه باندې پر لپسې موږ خبرداري ګورو پر رسنیو کې کله یو تاریخ ورکړي خلکو ته کله بل تاریخ ورکړي. هغه اسناد چې خپل د پاکستان حکومت خلکو ته ورکړي دي په بیلابیلو بڼو او ډولونو باندې نه مني. وروستی وضعیت دغه تلته دی د افغان کډوالو
بسر که سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته مو همداشان تاسو تخنیکي همکارانو ته همداشان درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې په خاصه توګه پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ کې خورا ډېر زیات ترینګلی شوی ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره دا حالت نورم ترینګلی کېږي. لکه څنګه تاسو ویلې د پاکستان حکومت په وار وار خلکو ته خبرداري ورکوي چې پلازمېنه اسلام آباد او پنډۍ پلیک دی او دې تر څنګ لویه بدبختي په دې کې ده چې د پاکستان خپل دا حکومت داسې حکومت ده چې دوه ګونی چلند کوي. دوه ګونی چلند دا معنی چې خپل منځ کې حتی همغږي نه لري. همغږي معنی دا چې حکومت مخکې له دې نه چې په اصلاح اعلان وکړه چې په دغه نیټه به موږ عملیات پیلو مخکې له غنا له پولیس اقدام کوي او خلک کورونو باندې چاپی اچوي حتی د شپې ورځې خلک په کراره نه دي. د دې تر څنګ هغه کسان هم نیول کېږي چې په اصلاح د سی سی پی آر آر کارتونه لري دوی خپله ورکړي دي اما بېرته دوی خپله نیسي. او دې تر څنګ داسې بېلګې هم شته چې ویزه لرونکي کسان هم نیول کېږي پولیسو لوري دا خپل وجه خپل سر دي سره کیږي. نو بعد مختره دا تاسو خپل د رسنۍ خبرې کې چې یو درسمه ډیټا هغه ډیټا چې د ګوتو په شمار موده ورته پاتې ده او کچېرې بیا هم په دې شان دوی پر جبري توګه د پاکستان څخه خلک وبسي دا به ډېر یو لوی ناورین رامنځته شي. په تېرو درېو کلونو کې تاسو خپل جوته ده چې افغانان ځینې ډېری افغانان دلته د خپل د کیسونو د مختلفو په خاطر راغلي دي. حتی هغه هم په قرار نه دي او حتی د ورځې حتی له کوره خپل راوتی نه شي. دا بېګاش په بېګاش په دلته اسلامي کې فکر وکړي د پروژې مبارکه میاشته دوی تونه بدبخت خلک دي چې راځي ښځې ماشومان په دنیا هم باید شپې ویده دي کورونو کې بېشلمای تیاروي او دوی راځي په کورونو باندې چاپه اچوي. دا په کوم هیواد کې دا په کوم
پاکستان کې ګڼ شمېر هغه کسان میشتي چې هغوی درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو ته یا کاناډا ته استرالیا ته اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سفر ژمنه ورسره شوې ده یا کیسونه هلته پراته دي یا پر مخ تللي دي. له کاناډا نه راسره د موږ بل نننۍ میلمه ښاغلی کریمزی نثار احمد کریمزی راسره دی. د په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی. کریمزی صاحب تاسو هم ستړي مشئ. د کاناډا کې خو لا په نسبي توګه تر اوسه پورې وضعیت ښه ده چې وروسته د کډوالو په برخه کې وروسته به څه کیږي. خو د کاناډا په ګاونډ کې له هغې ورځې نه چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ هغه افغان کډوال چې په اسلام آباد او نورو هیوادونو کې دغه امریکا کاناډا استرالیا یا ځینې نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، ژمنې ورسره شوې دي، د دغه هیوادونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. دا مهال په څه ډول یو وضعیت کې دی او د نړۍ په دغې ګوډ کې چې افغانانو سره ژمنه کړې و چې یو شمیر به یې دغې هیوادونو ته د کډوالو په توګه مني، د کډوالو په وړاندې نظر او عمومي هغه چلند څه ډول دی؟
سلامونه او احترامات ټولو ګډونوالو ته. لکه څنګه چې دوستانو دغه پرتبات باندې خبره وکړله چې دا د پاکستان کې د افغان مهاجرو سره د
دا سخکاری چې دی کریمزی صاحب تماس موږ سره پریشو و به ګورو چې بیرته وصل شي. کریمزی صاحب تاسو د موږ نه وشي به تماس قطع شو. مهرباني وکړئ وسم خبري اورو.
زما غرازي
و وسی اورو. مهرباني وکړئ.
د لکه څنګه چې د ملګری و فرمایل دغه پرتبات باندې په پاکستان کې د افغان مهاجرون یا په ایران کې چې کوم انتظار کې دي، دا یو حقیقت دی چې د کوربا هیواد نه هو سره بد چلند کیږي. خو دلته متاسفانه چې په دې نور هیوادونو کې نه د افغانانو کوم داسې خاص استازولي شته دی او نه داسې کومه نمایندګي شته دی چې دغلته د دې خارج کې په اروپا یا په کاناډا په امریکا کې د افغانانو نه دفاع وکړی شي. ولې دغه محلي مدني ټولنې د دوی طرف له حده پورې کوشش کړی دی چې دا د افغان مهاجرینو ستونزې دلته د محلي حکومتونو سره یا د محلي اړوند ادارو سره شریکې کړي. په دغه کې چې کوم بحث دا اوس د ټرمپ د ادارې د راتګ نه وروسته پیل شوی دی چې دا د افغانانو مخصوصا د افغانانو پکې یو بحث شته دی، د دې یو ډېر بد تاثیر کړی، ډېره بد اغېز یې کړی ده چې افغانانو تقریبا ډېر اوږد دوه درې کاله انتظار یې کړی او د دوی ته د امریکا ته راتګ دپاره هغې یو کاملا یو بله زاویه ونیوله. نو دغه هم د یو مایوسي حالت دی. ولې دلته بعضې داسې کیسونه دي چې مثلا د امریکې د دولت نه په کار اچول شوي دي د افغانانو لپاره، حتمي دي چې زه ستاسو سره شریک کړم، یو هغه د لاټري پروسه ده او یو د ایس آی وی پروسه ده. هغه پروسه لا تر اوسه پورې نه ده دغه شوي، رد شوي یا لغوه شوي. هغه پروسه دوام لري ځکه چې دغه تیره اونۍ مونږ شاهد یو چې یو فامیل د ایس آی وی کیس اپروول شوی او هغوی وتوانېدل چې امریکا ته لاړ شي. دغه یو لس ورځې بیا تقریبا کیږي. نو د بل د افغانانو په دې خارج ملکونو کې په ژوند کې ژوندانه کې ډېر زیاتې ستونزې او چیلنجونو سره مخ دي. مثال په ډول دغه زمونږ هنري قشر چې کوم وو، دوی خپل اورېدونکي لرل یا شایقین لرل، خو په دې ټولنو کې نه پیدا کیږي. نو دغه قشر ډېر سخت متاثره شوی دی. ښځینه قشر چې مثلا هلته ماموریتونه او مدیریتونه لرل، ولې د دې ټولنو په ژبو نه پوهېږي، دا په خپله د یو لوی ستونزې سره یو رواني تکلیف سره ټول مخ شوي دي. یعنی کله کله چې سړی داسې په مجالسو کې دی خلکو ته متوجه شي، واقعا دا ټولنې ته چې دا نوي افغانان راغلي دي داسې د یو شکست سره مخ دي. په پیل کې کله چې سقوط وشرو دغه افغان مهاجرین چې نوي را وکوچېدل په دې ټولنو کې، دغه د مخکې نه چې دلته کوم میشت افغانانو د دوی خوانه ورسره ډېر داسې دغه په اصطلاح مزهدار برخورد نه کېدلو، یو نوه ملامتي او پړه پې اچول کېدله چې ستاسو د لاسه یو جوړ نظام ړنګ شو. خو آهسته آهسته د دې خلکو هغه خپله هغه د حقیقت نه آګاهي او د دې نوي افغانانو د راتګ مجبوریتونه چې د خلکو درک کړل، نو اوس الحمدلله هغه روابط ډیر دغه شوې دي.
مننه ښاغلی کریم صاحب. په نورو هیوادونو کې د کډوالو د ژوند په وضعیت په مرسته وغږیږو، همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې ولې افغانان پرله پسې کډوالي کوي. دا اوس پور شو ابو الاحرار رامسپور صاحب ته د بشري حقوقو فعال دی، له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د افغانستان نه بهر په دې برخه کې څېړنې کوي او کار کوي. رامسپور صاحب، تاسو فکر باندې په ورستیو کې دغه پنړۍ کې چې موږ ګورو د افغان کډوالو لکتر لګې د ما په یاد باندې د دوی په وړاندې برخورد یا چلن نه د سیمې په هیوادونو کې دغه سیول لکه وسې چې موږ ګورو او نه په نور نړۍ په لویدیځو هیوادونو کې داسې وو. راځي چې په ځانګړي توګه لویدیځو هیوادونو ته تم شوغه چې په نور نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتنې او اعادې د اکی نور هیوادونو ملامتۍ فکر نه کوي چې د کډوالو په وړاندې د دوی پالیسۍ د دوی لاغه تعهداتو نه چې ور باندې ولاړ دي او ترې دفاع کوي شاتګ سرګندوي؟
سلامونه تاسو ته درنو محترمو د مونږ تاسو ملمنو ته او درنو درنو اوریدونکو ته. تاسو خو ډیر عمده او ډیر مهم ټکي بیان کړل ته چې واقعا په دې وروستیو کلونو کې خصوصا تکال کې مونږ تاسو دا ګورو چې د مهاجر ستیزی پروسا یا سیاستونه په نړۍ کې چټکتیا موندلې ده. خصوصا دغه حرکت مونږ او تاسو ګورو چې په اروپا کې هم زیات شوی ده، خصوصا د هغو رادیکال یا ښي لاس ګوندونو چې په انتخاباتو کې دوی وګټله، مثلا په آلمان کې یا په ځینو نورو اروپایي هوادونو کې په پارلمانو کې کرسیګانې وګټلې. دوی دغه سیاست غوره کړی دی او امریکا کې هم متاسفانه چې نوی پرزیدنت راغلی دی ښاغلی ډونالډ ترامپ، هغه هم مخکې دا ویلي وو چې داسې د مهاجرو په مقابل کې ډېر سخت دریځ سیاستونه به پلي کړي، او دا نن سبا موږ او تاسو ګورو چې دا سیاستونه یو په بل پسې پلي کېږي یا د پلي کېدو په درشل کې دي. په هغه کې ځینې نگرانی هم افغانانو ته متوجه دي کېدای شي افغانان هم حتی د امریکې د ویزې د اخیستلو څخه هم ملاسي او دوی ونشي کولی چې امریکې متحده ایالاتو سفر نه وکړي. په عمده توګه دلته یو خو سیاسي عوامل دي چې دا د هغه سیاستوال په قدرت کې راځي چې دوی مهاجرت تیز سیاستونه لري او دوی پتنګ شوي دي زیاتي او دنیا هم
ټول سیستم یې اماده کړی خو زه ناستم.
ډیره زیاته مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې دا وضعیت یوازې د افغانانو په وړاندې داسې دی که نه د ټولو کډوالو په وړاندې هم داسې دی؟
داسې فکر کېږي چې د نړۍ په کچه دا سیاست هم داسې روان دی، یعنی د مهاجرو په مقابل کې هغه کسان چې ریفوجي کول غواړي یا میګریشن غواړي چې د نورو ځایونو ته کډه وکړي، مرافه هیوادونو ته، یا حتی هغه کسان چې سیاسي اندېښنې لري، د ټولو په مقابل کې د سیو سرت رویه نن سبا مدرسه وی دی په دنیا کې. د دې لامل عمده لامل نه دی چې یو سیاسي عوامل دي چې ما وګت او بیان کړ، نور امنیتی دلایل دي دغه هیوادونو لخوا، بل اقتصادي حالت چې دنیا د اقتصادي حالت نه هم ډیر بد حالت خطر روان دي، ځکه چې د کووید په دوران کې د 2020 2021 کې تقریبا 28000 تریلیون ډالر دنیا ته تاوان ورسید، او دوی دغه تاوان غواړي چې د جګړو او د وسلو له لارې نن سبا ډکي، او دې کابل دوی دا غواړي چې زیاتي خپل پیسې په دغه سیمه وارد شي، دوی ته ګټه نه راوړي مصرف کې، یا هغه ضرورت چې دوی درلود د کارګرو د پاره تر یو حده پوری پوره شوی دی. د افغانستان ډېر کسان ووت، مثلا په 10000 کسان، په 10000 کسان د زیر نورې وادونو څخه دوی خواته روان شو، هغه مشغول شوی دی، دوی نور دوی ضرورت نه لري. او یو سره حقوقي تعهدات دي، دا حقوقي تعهدات هم کله کله دوی ته دا زمينه برابرې چې د مهاجر په مقابل کې مثلا خپل سیاستونه تعدیل کړي. اوس مثلا تاسو وګورئ چې د موږ په ګاونډي هیواد کې پاکستان هیڅ کله د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون غړیتوب نه ترلاسه کړی، او دا غادي اختیاري پروتوکول غړیتوب هم نه لري. ایالات متحده تاسو وګورئ، هغه د 1950 کال د مهاجرینو کنوانسیون غړیتوب نه لري، خو بیا هم دا ډیر خو چې د اقل 1980 کال دی دغه کنوانسیون اپشنل پروتوکول یا اختیاري پروتوکول لاسلیک کړي، چې هغه هم یو سلسله زمینی برابرۍ مهاجرت. ایران چې حتی دغه پروتوکول لاسلیک کړي دی، هغه خو بیا قطعا په دغه وروستیو کلونو کې اجمنت نه ده خوتلی، او د مهاجرو په مقابل خو افغان مهاجر په مقابل یو بد سیاست او چلند غوره کړی دی. خو په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت یو اعلامیه خپور کړل، خپل ستالیسی بیان کړ چې شپږ کټګوریګانې ته یو سلسله، یعنی هغه حق ورکوي چې په خپل ایواد کې پاتې کی، او زیاتی نور افغانان چې د هغه شپږ کټګوریونو بهر دي هغوی شری. متاسفانه په هغوی کې کېدای شي په سلګوزو نظر هغه افغانان وي چې دوی د کاري مهاجرت غوره کړی وو، اول ته میشته شوی وو د کرونو، او هر ورځ موږ او تاسو ګورو چې دوی د ایران نه شړل کیږي. افغانان په دې کې په ډیر استونزمن حالت کې قرار لري، خو د ریفوجی په لیست چې موږ او تاسو وګورو په دنیا کې اول درجه اوس هم سوریه هیواد دی، او دوهم درجه افغانان دي، بیا نور راځي نور هیوادونو ته. په 2015 کال کې په ټول کچه د دنیا کې 2.9 میلیونه انسانان د دې ضرورت لري چې بعد یو بل ځای ته میشته شي، د دوی سټلمنټ بعد جوړ کړي، او دا د یونیسیار احصایه ده.
مننه خغله رامسپور دي ته راشو چې کوم نړیوال سازمانونه شته دي چې په دې برخه کې مسول دي یا مسولیت ورته راځي، کیږي نړیوال محاکم یا محکمې څه کولای شي، یا لکه لګه دي هوادونو محکمې چې د ماغه هوادونو په کچه کې په نړیواله کچه نه دي، ماغه هوادونو په کچه هغه بشری درنښت خپل انساني تعهدات ته متحدي یوې په دې برخه کې لا کډوالو سره سمرستي کولای شي. خغله شبیر سلیمی، د تاسو فکر باندې خپل دی افغان کډوالو ځنی چلندونه یا دی اغوی ځنی اقدامات، لکه پورسوی کی په جرمنی کې ګنده سي ریپورتونه خبره شو چې هغه د تاو تاریخوالي ریپورتونه و، ډیر بګنون کې ریپورتونه و، او متاسفانه چې افغان کډوال ورکه خکیل و. دی پی خو واقعا څومره اغیز کړي دی د کډوالو په عمومي وضعیت په اروپا په څنګه توګه جرمنی کې؟
متاسفانه دا ورستای پیښه داسې وی چې ځنې سیاسي حرکتو سبب شولې، اما په ټوله کې لکه څنګه چې میلمانو یادونه وکړه، په ټوله دنیا کې د کډوالو په وړاندې یو ډول د کډوالو ضد سیاست روان دی. دا د امریکا
نه ما په کتلنک نو ورستولې
راپایل او همدارنګه د دوی له انتخاباتي کمپاینونو نه راپایل او تر وخت تر رسیدو پورې، او متاسفانه خصوصا په ځانګړې توګه په اروپا او په جرمني کې په ځانګړې توګه افغانانو په ورستیو کې او کډوالو په ورستیو کې په داسې پیښو کې ښکېل وو چې متاسفانه نه په کور دننه کې او نه هم له بهر څخه یو داسې روایت ورته جوړېدو چې دلته هغه افغانان پاتې شي چې یا قبول شوي نه دي یا هم کم جرم یې کړی دی. نو دا ټول شان د دې باعث شول چې د دلته په کور دننه کې هم د خلکو نفرت د کډوالو په وړاندې راپورته کړي. هغه د دې سبب شول چې ځینې خیال ښې پراتي ګوندونه واک ته راشي او حتی د حکومت برخه شي، د پارلمان ډېره مهمه برخه شي. نو دغه ټول لاملونه وو چې دغه خلکو ته لاره پیدا کړل چې دغه هیواد قدرت ته ورسیږي، او دا ممکن په راتلونکي کې او یا هم په راتلونکو کلونو کې او راتلونکي انتخاباتو کې د دې حکومت او د دې تصمیم نیونې د هغه کتلې ډېره مهمه برخه وي چې دا متاسفانه نه د کډوالو لپاره او نه هم په دنیا کې هغه کسان چې په یوه ډایورس ټولنه او په ډیموکراسۍ باندې باور لري د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. دا یوازې نه د کډوالو لپاره، دغه کیاړه کې افراطی ګوندونه نو په ډیرو مسایلو کې له هغه عادي سیاستونو سره اختلاف لري، نه یوازې د کډوالو په برخه.
ډیر زیاته مننه. هغه له بهان تاسو ته دا وایي چې دغه نړیوال سازمانونه چې د کډوالو د حقونو لپاره کار کوي او د هغوی ملاتړي سازمانونه دي، په ځانګړې توګه د یونیسیار ادارې د پاکستان کې هغه دفتر لري او په دې برخه کې مسولیتونه لري، دوی څومره توانېدلې دي چې دغه ته د افغان کډوالو لاسنیوي وکړي؟
دلته یونیسیار اصلا یو بلګم نشته چې دوی به مثبت کار کړی وي د کډوالو په وړاندې. اصلا دوی چوپه خوله ناز دي، دلته افغانان نیول کېږي، افغانان باندې چل څنګه څومره چاپیا چول کېږي، اصلا هیڅ پوښتنه نه کوي. یونیسیار اته کومونه یې څه ورکړي دي، اسناد یې څه ورکړي دي، اصلا هغه پولیس ته ارزښت نه لري، اصلا وایي دا هیڅ درد نه خوري. نو فکر کوي چې د یوې ادارې یو سند چلش ونه لري یو ټولنه کې یو هیواد کې، نو د هغه دفتر شتون به په هیواد کې څه معنا لري؟ اصلا دا یو پتش نوم یونیسیار دا اصلا هیڅ رقم مثبت کاری تر اوسه پورې نه ده کړی، سکوی چې ولا دغه بیلګه ده. نو دلته له بعد مرغ یونیسیار اصلا کارونه ناکام دي او اصلا هیڅ ډول کار نه ده کړی.
تاسو فکر باندې دغلته خغله بهاند دی پاکستان کې د کډوالو پر ضد چې دا کومه پالیسی ده یا د کډوالو پر ضد باندې چې کوم سختی راغلې ده په پالیسیو کې، عوامل تاسو اقتصادي ګڼئ، سیاسي ګڼئ، تاسو فکر باندې لات څه دی؟ ولې پاکستان یو ناڅاپه خپل چلن بدل کړ؟
پاکستان خو تاسو ته معلوم ده، ټول نړیوال ته معلوم ده چې پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره د مخه سیاست لوبولای ده او تل یې لوبوي. دا په دې خاطر چې فقط دوی خپل ګټ خوندې ساتي، فقط دوی خپل ګټ پر روان دي. دې سني دي چې مهاجر څوک ده، یو سړي باندې مجبوریت د وطن خوشي کړی دی، لکه څنګه چې دا سم ده افغانانو له مجبوریت د وطن خوشي کړی تر راغله. نو دلته دوی اصلا په دې سني دي چې دا څوک ده، اصلا دوی فکر دوی خپل ګټ پر سي دي، خپل ګټ خوندې ساتي. دلته افغانان د درو کلونو کې څه څه ته ما دلته افغانان سخت قرباني دي، فقط دوی خپل سیاست لوبوي. دوی په وار وار مثلا په بارډر کې یو ستونزه پیښه سي، قرباني کېږي څوک؟ قرباني کېږي افغانان. ولې افغانان ولې قرباني سي؟ د دې تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان په تش نوم دلته سفارت یا استازولي لري، دا ولې څه پوښتنه نه کوي؟ وجه څه شی ده؟ دلیل څه شی ده؟ نو دلته استازوالی مونږ د څه چې په خپل ناز ده، او د دې تر څنګ افغانان هم تل قرباني کیږي. او څومره وړاندې پر اسنۍ کړه دا خبره راووته چې دلته د افغانستان هغه فیصلت اسلامي امارات وي، دوی څه کوي؟ دوی د دې په ځای چې افغانانو سره مرسته وکړه، د افغانانو دفاع وکړي، د دا کار وکړه دوی ته الله ورته وایي چې افغانان وباسئ موږ محرکانه کړو رایه بدلونکو کې یو هیواد یو حکومت تر دې حده پورې د تعصب ځای دی داسې خبرې کوي چې دې په دې چې هڅه کار وکړو دوی هسې نور راپاروي چې افغانان وباسئ.
مننه کو نثار احمد کریمزه سپتا صورت دا وای چې په دغه یو شمیرداري چې کار کوي په نړۍ کې د کډوالو د حقوقو لپاره په ځنګړې توګه دغه کډوال چې لویدیستا د امریکا متحده ایالاتونو ته کاناډا ته اروپایي هیوادونو ته انتقالي یو شمیرداري چې باید له دوی سره ملاتړ وکړي ننګي وکړي او د دوی ځینی یوازې د تخلیه پروسې سره تړلې ادارې دي چې نیمه دولتي او غیر دولتي پکې شامل دي. ځینی د نړیوالې د کډوالۍ او مهاجرت ادارې دي چې دوی هم باید مرسته وکړي. له افغان کډوالو سره د ځایي حکومتونو سربېره د دغه ادارو مرسته خصوصا د وروستۍ ډله کډوال چې په تیرو دوه درې کلونو کې په افغانستان کې سیاسي بدلون نه وروسته وتلو ته اړ شوي دي څه ډول دي او د دوی مرسته څومره موثره ده؟
ته افغانان چې کله د کوروتی یا د نورو هیوادونو کې چې خلک مهاجرت ته اړ کیږي مخصوصا د یوکرین او د سوریا او د افغانستان د درې موضوعګانې داسې همزمان رامنځته شولې، په دې کې د یو خدا لوی سازمانونه دي چې ملل متحد دی، یو اس ایډ دی، هغه سازمانونه یو دغې نه په دویمه کټګوري کې راځي لکه ای آر سی سی او هایس او داسې واړه ارګنایزیشن دي چې د مهاجرینو د سیټلمنټ یا د ځای په ځای کولو دغه لري مسؤلیتونه تر سره کوي تر هغه پورې چې دغه مهاجرین په یو هیواد کې هغه سیاسي اسایلم او سیاسي پناه ترلاسه کړي. نو دغه یو تقریبا د نهو میاشتو او د شپږو میاشتو تر منځ یو دوره یې، نو په دې کې چې دغه کوم سازمانونه انوالو وو موږ په خپلو سترګو ولیدل په دې تیرو دوو کلونو کې چې هغه سازمانونو د بودیجې د نشتون د وجې خپل ډېر دفترونه وتړل، مخصوصا هغه افغانان چې د برازیل او د مکسیکو او د دې لارو نه افغانستان نه راوتیو یا د سوریا او یوکرین نه راوتیو. د دوی لپاره چې هلته کوم سازمانونو کار کول هغه سازمانونو د دوی پالنه ونه کړله، هغه افغانان چې په دغه ځایو کې هغه نور یوکرینیان او دا مهاجر چې راوتلي دي مکسیکو او برازیل او په دې منطقو کې چې ډېر سخت ستونزو سره مخ شول، او د دې هغه د دفترونو د تړلو دلیل یو دا و چې ځکه په افغانستان په نړۍ کې د مهاجرت په سکتور کې امریکا یو غټ ډونر دی، اکثر لوی لوی ادارو ته د دې امریکا بودیجه ورکوله، دا حمایه بشر دوستانه بودیجه، هغه بودیجې د کمبود د وجې دغه دفترونه نه توانېدل چې د دې مهاجرینو لپاره د وکیل زمینه مساعده کې یا د شلټر چې د بودوباش او ډوډۍ او د صحت پالنې وکړي. نو همدغه دلیل و چې دغه مراکز وتړل شول او دا د مهاجرت پروسه د یو چیلنج سره مخ شوله. هر ځای کې چې افغانان په کمپونو کې پراته وو تاسو به هغه اوریدلې، په قطر کې وو، په البانیا کې وو، په اروپا کې څو هیوادونو کې وو، ترکیه کې وو، هغه ځین هغه غږ راوچت شو، دغه هغه مسیج تاسو اوریدلې. په هغه کې د ټولو غوښتنه دا وه چې دغه کومه اداره چې د دوی کوربتوب کوي هغه اداره د کومک شي، هغه ادارې سره د مرسته وشي. نو دغه یو بدبختي یو لوی دغه تحریک و چلیدلو، بل دغه نړیوال سیاست کې یو بل رخ وضعیت ونیولو. اوس دا فعلاً د امریکا او د اروپا ترمنځ دغه د یوکرین په مسله کې دغه سوء تفاهم دا هم یو نو تاثیر لري، او بل دغه هیوادونه چې مهاجرت ته اړ شوي دي د دې عمده دلیل د امریکا پالیسۍ نه وي، ځکه که اوس په افغانستان کې که طالب راتللو خو دا د امریکا سره د دوی پروتوکول شو، نو ټولې نړۍ د افغان مهاجرینو ته د امریکا په سترګه ناز ورکولو. هغه چې اوس د دوی هیوادونو رابطه د امریکې سره داسې وخیمه شوله، نو دوی ته بهیل خبره ده چې دا خو د افغانانو په سرنوشت باندې یو بد اغیزه کوي او ویې کړله. نو اوس امریکا هغه په لومړی کې چې ټرمپ راغلل ډېر داسې تون برخورد وکړو د نړۍ سره د مختلفو هیوادونو سره، ولی اوس آهسته آهسته دغه پالیسي د نرمښت طرف ته روانه ده چې دغه تغییرات چې د ټرمپ اداره غواړي مخکې دوی داسې په یو جدي او دیکتاتوري باندې باندې تطبیق کول او سی متوجه شو چې دغه تاثیر نه کوي او دغه پروسه په ډیپلوماټیک شکل باندې دا کوي اوس دغه د نړیوال سی سازمان باندې د امریکای کومکونه خطا کول دا خو په الفاظو کې مونږ ته یو کلمه ښکاري خو دلته د ډوري هیوادونو صحت په دغه سازمان پورې تړل شوی دی ځکه چې هیوادونه د بیخي خودکفایي نه لري متکی په همدغه
زیاتره هیوادونو باندې د امریکا بهرنیو مرستو کمیدل مستقیمی اغیز لري ځکه چې پراخ پروژې په هیوادونو کې د امریکا د بهرنیو مرستو سره تړلې وي. د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت نه وازی دا چې په نړۍ کې خپل لګښتونه راکمي په کور دیننه يم د لګښتونو کمولو تم لا تړلې ده او ظاهرا غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو هغه حکومتي لګښت چې دی هغه راکم کی هغه چې چې د ترامپ ادارې له خپل موکلینو سره یا خلکو چې دوی ته رائے ورکړي کړي ژمنه بولی. ورسته به هم په دې باندې بحث وکړو چې د دې پراخ ابعاد څه دي. زه به راشم بیا رامسپور صاحب ته. ښاغلی رامسپور، د نړۍ کې لکه مخکې د سازمانونو یادونه وشوه د کډوالو د حقونو دغه مدافع نړیوال سازمانونه دوی څومره د کډوالو په برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده، څومره مسولیت لري او څومره دوی واقعا کار کولای شي ځکه په دې ادارو کې د پراخ فساد، د پیسو د بې ځایه لګولو او د دې پر ځای باندې چې کار وکړي، یعنی د ستونزو خبره پکې شته ده. دوی د خپل ماموریت د کډوالو غږ رسول، د کډوالو په اړه باندې په نړیوالو پالیسیو، د هیوادونو په پالیسیو باندې اغیزي، یا په کوم هیواد کې لکه پاکستان غوندې هیواد کې چې کډوال به خلاف اساسي حقوقونه نه محروميږي، الته په پاکستان باندې فشار، دغه بیلابیل کومې ادارې ډیر مسولیت لري او یا تاسو فکر باندې خپل دنده او مسولیت تر سره کړي؟
پاسر کې خو اومده ته کېدل چې حقوق دلته ډېر تعینون کې دي، یعنی حقوقي مسائل او حقوقي اسناد هغه هیوادونه چې ژمنتیا نه لري د 1950 کال د مهاجرت کنوانسیون ته یا د هغه د آپشنل یا اختیاري پروتوکول ته دوی ځانته ډېر یو قوي توجه لري او هیڅوک دوی باندې نیوکه هم نشي کولی ځکه چې دوی وایي د ما هیواد کوم تعهد نه لري او زه کولی شم چې خپل مستقل سیاست یا پالیسي د مهاجرو په ارتباط عملي کوم. پاکستان له همدغو هیوادونو څخه دي، هیڅ کوم ژمنتیا نه لري. بیا پاتې شو دغه سازمانونه، یونیسیر یا د مهاجرینو د کمیشنرۍ دفتر چې د ملل متحد یوه څانګه ده او د مهاجرینو په ارتباط کار کوي او د هغه کنوانسیون د 1950 نه متصدی د تطبیق او نظارت او عملی کول دي. نو دا هم یو اداره ده چې ملل متحد پورې اړه لري او دا بین المللي سیاست سره، بین المللي حقوقي تعاملاتو سره، یعنی نغښتې یو اداره ده. دا څنګه ده چې د ځان یو مستقل اجرات وکړي، هغه هم ګوري چې آیا په لواله کچه په ملګرو ملتونو کې څه تیریږي، په لواله کچه باندې کوم هیوادونه د ته حاضر دي چې مهاجر ومني تر څو چې دوی د هغه دوی باندې اپیل وکړي، دوی باندې غږ وکړي، لیستونه د مهاجرین د پناهندگان دوی ته وړاندې کړي چې کوم هیوادونه د مهاجرین قبولي ورکوي او بیا دوی دغه سره سم خپل پروسه او کار دغه کوي. په دې کې خوشاله نسته چې ادعاګانې مخکې هم موجود وو، خصوصا هغه ادارې د ریسرچ پاکستان کې وو، اته یو وخت داسې اوازې وې چې هلته کیسونه او قضیې خرید و فروش کېږي، حتی پرورل کېږي د هغو کسانو چې کی سونه حالت دی په بل چا باندې خرڅ ولکېږي. داسې ګنګوسي او ایداګانې همیشه موجود وو، کېدای شي اوس هم موجود وي. بیا پاتې کېږي هغه نور ادارې لکه آی او ایم چې مثلا دوی هم د مهاجرینو صحیح پروسه یا مثلا د دوی د مسافرت پروسه او دا صحیح چکونه او دا مسائل مخته بیایي. دوی خود خواه مخواه خپل اداري مصارف ترې وزکهي، یا کوم بودیجه یا دغه څه تر ازګي که کله د مرګلو مرتونو عمومي بودیجه تنقیس راولي په خپل مصارفو کې تعبیر چې ټول ایجنسیګانو ته د هغوی ټول وجهي صندوقونو ته د هغوی ټول دفترونو باندې تاثیر کوي، کېدای شي د دوی کار هم لږ سلوسي. بیا پاتې کېږي هغه انجوګانې چې ځینې انجوګانې دي چې ځینو مملکتونو پورې مرتبط دي، مثلا د امریکې متحده ایالات مثلا څو انجوګانې دي چې دوی د مهاجرینو دپاره کار کوي، بیا د دوی یو کوارډینیشن هم انګی لري. بیا خپل د یونیسیر د 2023 کال د هغه کوم مجمع چې دوی دایر کړل
په دسمبر کې او الته دوی تقریبا یو تعداد هغه جوګان مؤسسات سره راټول کړل او یو فروم جوړ کړ چې پاناما د ګلوبل ریفوجی فروم نومیږي. په دې کې ډېر جوګان دي چې دوی د ماجدین لپاره کار کوي د دنیا په مختلفو سیمو کې. د دوی په مایس کې د مالی مسائل ډېر یو غټ مسله ده. اداګانې موجود دي په دې کې کمښت هم مسله مطرح دي. خوب هر دغه مسائل چې موږ تاسو را ټول کو بیا هغه عمومي سیاستونو ته راځي چې دنیا په کچه باندې دغه سیاستونه نن سبا عملي کیږي. هغه سیاستوال چې په اروپا کې اوس حاکم شوی دي، هغه تنفر او نفرت چې د مهاجرینو د ځینو اعمالو څخه مطرح شوی دي په ځینو هیوادونو کې لکه آلمان چې مخکې د موږ تاسو میلمانه یاد کړ، یا هغه امنیتي ګواښونه چې نن سبا مثلا متصور دي او داسې اټکل کیږي چې کیدای شي په دغه مهاجرینو چې دوی پاسته تو سکرین سوي نه دي، یعنی دوی سیرل سوي نه دي، کیدای شي دوی ځینې حلقات او افراد دلته چې نور رادیکال او تندرو ګروپونو سره اړیکه ولري او دوی د امنیت لپاره یو ګواښ وي دغه نور هیوادونو لپاره. دغه ټول یو بل ته لاس په لاس ورکوي او دغه زمينه پر مهاجرت او د مهاجرینو پروسې باندې څنګه یې
مننه رامسپور صاحب. د نړۍ یو شمیر هیوادونه به د کډوالو په دغه نړیوالو کنوانسیونونو کې تعهدات ولري، یو شمیر به ونه لري، خو په نړۍ کې هغه د بشري حقوقو یو منل شوی اصل له دغه کډوالو سره مرسته کولای شي، ځکه چې کډوالم د نورو وګړو په څیر باندې حقونه لري، لږ تر لږه هغه ابتدایي انساني حقونه که یو هیواد ته ورځي د دې خوندیتوب باندې څومره ټینګار شته دی. او بل خبره کدا راته وکي چې د هیوادونو محاکم لکه د هیوادونو داخلي محاکم له کډوالو سره څمرسته کولای شي په دې برخه کې، یعنی افغان کډوال که په یو هیواد کې لستونز سره مخ وي یا واقعا یو جدي ستونزه ولري او فکر کوي چې بیا عدالتي ورسره کیږي.
په اول ټکي په ارتباط کې باید ارزو کوم چې واقعا د انسان دوستانه یا بشري الخ څخه څه لوي وسري، واقعا دا یو بشري موضوع ده او هیوادونو باید د سیو همکاري او تعاون ولري هغه مهاجر سره چې دوی یو یو واسه خپل هیواد ته مثلا کډه کوي یا ته مهاجر کیږي. احصایې دا ښیي چې 15 او یا 20% د هغو کسانو څخه چې د جګړو یا د خپل هیواد دننه کې د تعقیب او شکنجه او قتل او دغسې عوامل له کبله تښتي او همسایه هیوادونو ته دوی پناه وړي، 15 او یا 20% په هغو هیوادونو ته پناه وړي چې هلته خپل د هیوادونو یا کم درآمد هیوادونه دي یا ډیر فقیر هیوادونه دي. مثلا تاسو کې چې مونږ ایران ته ځو یا پاکستان ته، د پاکستان او اقتصادي حالت او ایران اقتصادي حالت هم سره لدی چې کیدای شي د مونږ خې بیا هم ډیر خنه دي. یا افریقایي هیوادونه چې هلته مهاجر دي او هیواد نه بل هیواد ته تښتي، هلته هم محیطي ستونزې ده، د اقلیمي ستونزې ده، لکه وچکالۍ ده، عدم لاسرسی د اوبو ده، مثلا جنگونه دي، قبیلوي شخړې دي هلته، یعنی دوی هلته مسؤل نه دي. څه طبيعي آفات ورته چیلنج کوي او څه هم نور امنیتی مسائل ته مطرح دي. یعنی په هر حالت سره د چي هیوادونه همسایه هیوادونه په ځینو مناطقو کې بل مهاجر ته پناه ورکوي، خو بیا هم دوی هغه معیارونو سره برابر ځای نه لري هلته چې حداقل د دوی ژوند یو څه مدت پر خوندې دي. دا یو ټکی بل پاتې شو دغه د محکمه او محاکمو مسلې چې آیا دوی کولای شي افغانان مثلا چې نور هیوادونه کې هلته مراجعه وکړي، خپل غږ پورته کړي، شکایت درشي، هر شی بیا هم سیاستونو پورې مرتبط دی. کچیر یو لایحه پاس کیږي، یو قانون پاس کیږي د پارلمان په کچه، نو څوک هغه لایحه یا قانون چیلنج کولای شي؟ تاسو فرض وکړئ د افغان مهاجرو په ارتباط د اروپا په پارلمان کې یو لایحه مثلا تصویب کیږي، نو دلته په امریکا کې هم همداسې حال، په امریکا کې فدرال محکمې دي چې هغه کولای شي د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کی چې مونږ او تاسو ګورو نن سبا چې تر اوسه دوه درې کړه ته کیږي چې فدرال محکمې د رئیس جمهور فرمانونه چیلنج کوي. په اروپا کې بیا د بشري حقوقو محکمې هم شته چې د بشري حقوقو محکمې کیدای شي دغه سي بشر دوستانه او بشري حقوقو قضایا چې سړی ورته عارض شي دوی وسیړي، خو متاسفانه دا ډیر یو آیسته پروسه ده، ډیر وخت نیسي.
ډیر زړه
یو چټک
مننه مننه خغل رامسپور. خغل سلیمی، د تاسو فکر باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په تړاو باندې ځینې پیخي د دې سبب شوې چې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې لږ تر لږه په نظرونو کې کډیر نه یو څه بدلون راشي، خصوصا په سیاسي کچاو سټیج باندې. څومره تاسو فکر کوئ چې لکه یو کتله خلک یو ځای کې راټول وي، خامخا به په غوي کې خسلېم وي، بد سړی بم وي، یو بجرم کیږي، څومره فکر کوئ چې جرمني ټولنه یا د جرمني رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ یوازې د کډوالو په جرمونو باندې تمرکز کوي؟ خی په همدغه ورځ باندې ډیر نور جرمونه تر دې فجی جرمونه شوي، یا په همدې ونې کې یا په همدې میاشت کې فکر کوئ چې هغه د ټولنې د جرمونو عادي تناسب ته په پام باندې کډوال ډیر مجرمان جرمونو کې ښکیل دي ځایي خلکو، او کنه د کډوالو په جرمونو باندې ډیر تمرکز کیږي د رسنیو یو جرمنانو لخوا؟
متاسفانه دا ورستی جرایم په داسې و اساس وخت کې رامنځته شول او چې هلته انتخابات روان و، هلته هر ډلې او هر ګوند ناڅه کوله چې له دغه فرصتو څخه ګټه واخلي او دا خلکو ته وښایي چې په هیواد کې څه وضعیت روان دی. اما متاسفانه تاسو به خبر وای چې همدغه دې ته ورته یو پیک اپ دی ورسته کې هم مشوله چې جرمنی په خپل پټی کېل وو، یو موټر یې د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې ور وستو. اما کاغه دې په خخ کاته ته وګوري په غي کاته باندې نه ده، خو دا شایان متاسفانه بوګر وخت وای دی چې د کډوالو شایان ته پرسنې کې یا جرایم ته پرسنې کې ډیر زیات پوخخ ورکول کیږي. اما دا شای باید دې سبب نشي چې مثلا مو هغه په توجیه کړو هغه جرمونه، واقعا چې هغه ډیر سخت جرمونه وو په دې ورسته کې چې افغانان په کې کېل وو. اما اوس مثلا له انتخابات څخه تیر شو، هغه ګټون کوي او بایلون کوي معلوم شو، دا چې راتلون کوي حکومت ائتلاف به څه ډول وي هغه ټول په کې معلوم شو. نو اوس نه د کډوالو خبرونه دومره د خبرونو سر ټکی دی او نه هم د تورته نور مسائل. خو هغه اساس وخت چې و هغه اساس شي به د انتخابات وخت په غي وخت کې متاسفانه موږ افغانان په جرایم کې کېل وو چې متاسفانه هغه توجیه کیږي هم نه، او بده کې ممکن د رسنیو لاسم وو او د پولیسانو لاسم وو پکې چې دوی غوښتل دغه پولیسان چین شي او ځینې تغییرات راولي، ځکه عوام په اقتصادي لحاظ باندې هم له حکومتو څخه ناراضه وو او له دې وضعیت څخه هم ناراضه وو چې هر ورځ دوی تجربه کوي، هغه دی و کار موندل دی، هغه دی و کور موندل دی، او همدارنګ نور چیلنجونه چې دی په ورځنی توګه ورسره مخامخونه. دا ټول شایان د دې سبب شول چې عوام هم دغه خیاړ خو افراطی ګوندونو ترای ورکړي او حد اقل د غوی خبر اجازه کړي. دا ټول شاند د دې سبب شول چې د کډوالو
باندې هغه غیزي چې ټاکلې وي هغه وکړي. مال هغه دغه خبرونه او پیخو هغه خپل غیزي وکړلې. مننه زه تاسو ته بیرته راستنې کوم. فکر کوم چې جرمونه په هیڅ ځای کې د توجیه وړ نه دي، خو که په یو ټولنه کې د یو قشر جرمونه پاغي کې ناوړه عادت ناوړه پیخي لوی خودل کیږي او د بل قشر کم خودل کیږي، که د یاري چار لخوانی دا خپل دی تبعیض و بنه ګڼل کیدل شي. خاغله کریم زای صاحب، راځي چې دا بحث راټولم کو. ولې افغانان په تیرو څلويختو لسیزو کې له کډوالۍ نه خلاصيږي؟ دا خو بلوی پښتنې خو کده سی وایي چې په ورستیو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سم د چیزین خلک به سیاسي، حقوقي او نور مشکلات ولري، خو ځین خلک ډیر داسې نه ښکاری چې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ یا له خطر سره مخ وي. زه په اروپا کې ډیر داسې نالوستي ځوانان ګورم چې ستونزه نه لري راغلي دي. تاسو فکر باندې لاندې ځواب کرا کوي، نور څه علتونه دي پرته له نامنۍ او سیاسي بدلونونو افغانستان کې چې خلک ترې وزي او کډه کوي په ځانګړې توګه ځوانانې؟
دغه مهاجرت دوه بڼې لري، یو اقتصادي مهاجرت دی، یو سیاسي مهاجرت دی. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې ډېر ښه نظامونه شتون لرل. دا تیر شل کاله دوره کې هر سړی افغانستان کې ژوند کولای شو، ولې موږ تاسو هغه وخت هم شاهد یو چې ډېر خلک مهاجرت ته اړ وو، مهاجر شول. دا غي دلیل هغه موږ په خلاصه کې ویل شو چې هغه اقتصادي مهاجر چې د فقر نه یاد جایداد د نشتون یاد روزګار د نشتون د وجې هغه کوچی دلی دي. بل دغه حکومتي پالیسۍ نه چې په داخل کې تطبیقیږي، مثلا موږ په جمهوریت کې دغه د اصلاحات اداري په نامه باندې یو بدبخته پروسه لرله چې زمونږ ډیر نالوستي خلاصه کې چې لوستي ځوانان د ادارې دې تاړ کړو چې دوی باید مهاجرت کوي ولې شوار دا چې دوی شفافیت راوړي دغه شفافیت دوم دغه یو نو ډیر داسې پالیسی نه د حکومت نه تطبیقېږي بل د طالبانو دراته اکثر موږ دا د شنو شولې چې طالبان د اسمان نه راولې د یو بل مخلوق همدغه افغانانو خپل د دوی د ژوند پالیسی تیر شل کالو کې چې هر داس شوې ده که هر انفجار شوې ده په تعریف کې د دوی نوم سره زمیمو که دوی کړه ده که داعش کړه ده که پاکستان کړه کار چا کړه ده ولی په کل کې به عنوان د دوی په نامه تمامې دلو نو د دوی نه دار سړی یو نو وحشت کې دلو یو ترست کې دلو بلغه د مشرانو قول له وي چې څومره تعلیم زیاتېږي هغه نه جرأت د انسان کمیږي ځکه فکر سالمی نو د دې خلکو په مقابل کې د افغانانو جرأت ډیر کم چې ورسره مقاومت وکړي او سپات شي او بل دوی داسې یو جوړ او منظم شل کلن نظام د منځه وړي چې خلک اړ شول دي شي ته چې دوی باید ترک وطن وکړي بل د دې کاناډا کې د زتاست یو مثال ویم چې موږ دلته یو د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز یو بنیاد دلته رامنځته کړی دی د دې بنیاد اصل وجه همدغه موضوع ده چې دغه افغانان چې د قلم خاوندان دي د فکر خاوندان دي د بلګې په توګه موږ یو ښه ژورنالیست لرلو یو من لرل په سوونو مو لرل دوی وتوانېدل چې افغانستان پرېږدي خارج دلته اوس د دې محلي ژبه باندې نه پوهېږي محلي رسنۍ د دوی ژبې صحیح نه آشنایي نه لري نو دا بیچارهګان به څه شي کوي نو دغه مرکز په توسط دسې په هر هیواد کې دسې یو حرکت شوی د افغانانو لپاره خود کفا او خپلمنځي فعالیتونه تر منځ کولو لپاره قبل دغه د طالبانو دغه کوم موجوده نظام چې سړی ارزونه وتو کی دوی په دې دریو کلونو کې هیڅ نو داسې محیط مساعد نه کړلو چې افغانان دي هغه چې راغلي دي بیرون په سخت او په تکلیفونو کې دي دوی که هغه ابتدا نه خو ترسلر له اوس خو تاسو نه اوس خو به تتللش خپل د دې د بدبختۍ د وجه و نه توانېدل چې دغه افغانان چې به کور شوې دي فامیلونه به کور شوې دي داسې فامیلونه چې راغلي تر کاناډا پورې ځان را رسولې دي به تاسو رسمن د حکومت نه غوښتنه وکړل چې موږ ځان ریپورت کوو په امریکا کې په لندن کې په جرمني کې موږ تاسو شاید هغه چې لاړل په کوم عنوان الته تاسو په اړه اجتماع کې و پالل شو سرچیتی خرسترگی چې ورته په کلی محلي لهجه کې ورته یو ټکی وایي چې نه په خپله چې بیرته راغلي نو هغه خلکو د پاره هم حکومت کم څه ځانګړې تدابیر ونني ول چې بیرته راتللو دروازې ورته په یو عزت
مننه
خلاصې
نام دې سره ورشم بهان سپته سو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای باندې چې د حکومت ملاتړ وکي په پاکستان کې د میشتو کډوالو بیرته پاکستانی چارواکو ته په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه وایي چې کډوال دی ورواستي تاسو راته دا وایي چې په دې نه غږیږي چې ولې طالبان دا وایي یا نه وایي دا سم ده نه سم ده څه ډول کډوال د محل په پاکستان کې میشتي او زیاتره خلک چې پاکستان ته تللی لکه د کوم ارتیا ول مخه تللی آیا ټول یې د خپل ژوند له خطر سره مخ دي او کنه نور مسایل هم لري
مننه دلته ترغبلی د خبرې ما پیګه ما دلته څو کټګوري کډوال شتون لري اوله برخه هغه کډوال دي چې له شلو د څو کلونو راپېدو دلته پاکستان کې بلا الکتریک میشتي چې سوداګری کورونه لري نور کاروبار لري او د نړۍ کسان چې له بیوزلۍ څخه د چومو د کیږي سپېڅلا د لاس پنځه شپږو کلو کې راغلي هم د کمې سوي دي او د نړۍ هغه کسان چې د جمهوریت د سقوط وروسته د تر کډوال سوي دي او د پاکستان په بیلابیلو ټولنې کې پراته دي د اسلام آباد په خاور او کوټه د ځینې کې چې دلته هغه د خپل د کیسوم د مختلفو په خاطر راغلي چې دلته مشي کولای چې خپل کیسونه مخ وړاندې کړي او دلته بعد بختانه چې کیسونه ما د په تاریخ ولوي دا ودانډې ده او خلک هم له سخت خورا ډېر زیات بدبختۍ سره مخامخ دلته بچو ته ښوونځي نشته اقتصادي ستونزې شته د پولیسو زورونه ده چې مومر کې مویل چې پولیس دا کسان ماتنی شي چې قانوني اسناد پر لاس لري بیا هم نور کیږي خپل او جفان ته د پانو سره کیستا هیڅوک نشته چې دې پښتنه وکړه غوګنه وکړي چې ودر تر څو په حالت روان دي لکه څنګه چې مخکې ویل چې دلته استازولي چې د افغانستان د دلته هیڅ اصلا د ستنې د سپام خطر امکان نه ده کړی. دلته نړیواله ټولنه هم چوپخوله پاتې ده. دلته هم پاکستان زور اچولی ده. هره ورځ په لارو کوڅو کې افغانان په سمه توګه تګ راتګ نه شي کولی. نو دلته هغه افغانان دي ډیری دلته هغه افغانان دي تقریبا یو امریکایي هیواد ته چې دلته په تمه دي د تلو په تمه دي تقریبا 2000 کورنۍ دي دلته پرتې دي. د دې پته چې اورادې همراز دوی ژوند مو ژوند په رحم آباد برتنه چې دا ټول خوبونه له اوبو سره له اوس او دلته له یو خوا اوس پاکستان پرې د لبل خوا کیسونه په تعلیق ولې ده او لبل خوا افغانستان ځینې نشکلې د طالبانو
مننه کوو وخت
په خپل آباد برتنه
او مننه کوم وخت برا کم شو خغلی سلیمی پلندون را ته وای آیا فکر کوي جرمنی لا هم لکه مخکې چې بهان سی بیا دونه وکړه چې امریکا ته په زړګونو کورنۍ دی پاکستان نه یوازې باید لاړ شي. دا ځینې خلک دی چې دی جرمنی تک تم کیسونه لري یا لکه ترلګه د نور اروپایي هیوادونو کیسونه لري شمیر زړګونو ته رسیدي غني په پاکستان کې دی. د تاسو فکر باندې امداسي یو اټکل مراته وایي دی کډوالو د حقوقو د فعال پتوګه چې آیا په اروپایي هیوادونو په ځنګړي توګه جرمني کې کډانه به حکومت فعال شي په پالیسیو کې به دغه خلک چې جرمني ورسره کړی دی تخلي د دوی د کیسونو مخ کې وړل شامل یو کنه فکر کوي چې سختي برا شي ډیره
نامتاسفانه ظاهر ان خداس کور یغه کسان چې ځکه د دوی د ورسته معلومات لمخې چې دغه کسان ته لګلې دي چې لغوي سره دوی نور په غژمنه باندې نه دی ولاړ او درال دلته موجوده پروګرامونه وجود دی افغان کډوال د کورنۍ غړي د راوستل لپاره فعال وغه و درول په غیب دي چې کمی کړل نو سړی به څه خوشبيني ولري ممکن په ځینې سیسنایو حالات کې ځینې کسان راولي چې کارونه ډیر مخته تللي اما له چا سره چې هغه لومړی وعده شوې ده متاسفانه زه فکر نه کوم خو چیرته یو لوی بدلون راځي او دوی بیا په یو غټ شي باندې توافق ته رسیږي ممکن سړی امیدوار پاتې شي.
ډیر زیاته مننه کوم زه به بحث له ابوالاحرار رامسپور سره راټول کوم. رامسپور صاحب دغه هیوادونه په ځنګړې توګل ودی سی هیوادونه ماده خبرونه په فایل کې موبایل چې دوی ظاهرا ځاندي بشري حقوقو دغه د نړیوال اعلامي علمبردار ملاتړي بولی زینې د درېم نړۍ هیوادونه وخت په وخت په دې ملامتۍ چې ګوند د بشري حقوقو توفادار ندي نو دوی ته په دې برخه کې ډیر مسولیت راځي کیږي او یو درېم خبر دام ده چې دا هیوادونه او د دوی سیاستونه پر لپسې په فقیرو هیوادونو کې تاسو چې زیاتره د کډوالو کوربه او بلل د حالاتو د بدلون سبب کیږي. که چیرته مثلا د جرمني ټولنه دی کاناډا ټولنه دی امریکا ټولنه نه غواړي چې کډوال دی ورشي دغه وګړي څومره خپل حکومتونو سره په دې اړه حساب کوي چې تاسو په دغه هیوادونو د درېم نړۍ په هیوادونو کې تر کومه حد مداخله وکړي څومره مداخله وکړي او هغه سره څنګه مرسته وکړي دغه هیوادونه په اړې غړي باندې بدل نشي. مثلا په سوریه کې په وضعیت کې سوریایان دوبره نه دي خیل کنړې چې خیل د پلیبیا کې هم دسي په افغانستان کې شل کاله نړۍ خیل و دا برخه له حقوقي په لولند ځکه چې وخت ملي ډیر کم پاتې شو پختنه غټه ده.
مننه تاسو خپل سوال جواب هم دي ځکه چې متاسفانه دغه سیاستونه نسبا جریان لري او د سیاو بین المللي مرجع نسله دونه پختنه وکي بیا هم بعد وای چې سیاست تعین کوونکې دي حقوق تعین کوونکې دي او منتصره د سیاستونو کې چې نن سبا دنیا په دغه حالت باندې راوستي ده یو شی د موږ تاسو نه پاتې ونه شي چې یو تر د افغانان په ابو ظبي کې په البانیا کې لکه پاکستان چې د موږ افغانان پاتې دي هلته هم پاتې شوي دي او دوی هم په دې بد حالت کې قرار لري. متاسفانه دغه سیاستونه دوی باندې تاثیر کړی دي او خدای دې وکړي چې بین المللي سازمانونه په دغه عرصه کې یو غټ دادخواهي ته سازماندهي ورکړي تر څو چې دوی غږ هم واورېدل شي چې څه سایتوري
او څه د مات بدوس. فکر کوي چې دغه ملګری ملتونه یا پنړی کې ځینې مخکخ د سازمانونه شته دي دوی فشارونه دوی په دې برخه کې څه اقدام وکړي خصوصا هغه چې د تخلیج منو ورسره شوی
سیرن خو امیدواري تیر کم سوي ده ولې بیا هم کچېره غټه هیوادونه وغوړي چې دغه استوزي د پاره یو لاره د حل پیدا کی دوی کله شي چې دا د خلې ولاره ورته پیدا کی.
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په نړۍ کې د افغان کډوالو په وړاندې په زیاتیدونکو فشار راڅرخیده. را سره ملمو د بشري حقوقو څیړونکو ابوالاحرار رامسپور په اسلام آباد کې افغان خبريال ظاهر بهاند په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په کاناډا کې د افغان لیکوالو د یوې ټولنې د مشرتابه غړی نثار احمد کریم زیرا سره وو. ل دې ټولو مېلمنو نه مننه کوم تر بیا خې چاري.